درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات ستاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسې وایاست، دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسې ته بیان سوي دي. نو که غواړئ ستاسې نور صنفونه تاسې په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسې د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده یې کړئ. نو کوم درسونه چې تاسې وایاست، خپل له ځان سره یې نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده یې کړئ. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره ده. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف سوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي، او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو، چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې، چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وي چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله، د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب سوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول، او ډېرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل، چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي، او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي، هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي، لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي، اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړی دي، د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي، هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کېږي جوړیږي. یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ویل حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي، د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی، یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وای چې مایکروسکوپ کوچني ژوندۍ موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولی سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده، لکه څرنګه چې مخکې مو وویله، چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي. هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه باکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه، لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی څه دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخی لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وای. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی، دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ سوی دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل سوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه یې څه کړې ده؟ جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي، د مایه په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. لواکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی، او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي. دا د دې سوال اساسي دنده سول. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه. وایي سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کوي ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاستیدونو په نامه سره یادیږي. پلاستیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټوله حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره څه یې ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلې ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل څه شی نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري مګر حیواني یې نه لري. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول؟ دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ښه راغلاست د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ حجره وپیژندل، په دې وپوهیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف سوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو وویلی او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وو. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله منده یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځو زموږ په نن ورځې موضوع کې، موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندي موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه، معلومدار خبره ده ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ راځو نسج وایو. نس چې دی، هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یو یې یونیسلولر و، یو ملټیسلولر و. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ شوي دي. ملټیسلولر موږ وویله چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ شوي. نو نس موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي، سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي، او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله به څه کیږي؟ سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپله نسج دی په دوه ډوله دی، یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي؟ فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي؟ حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري؟ ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویله چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې شي ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی وی‌آی‌وی یا هم انتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروي نسجونه ته. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتي حجرات، د نباتي ژوند، نباتاتو ساتونکې برخه ده، محافظوي برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنی برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کیږي. دا درې ډولونه چې دي، لومړی پارنشیما ده، کولنشیما ده، او دریم یې هم کلنشیما ده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته تشریح او تشریح کوو. لومړی راځو پارنشیما ته. پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري، او خپل د دې دیوال چې دی، د حجروي دیوال چې دی، هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې؟ په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پسې راځو کولنشیما ته. کولنشیما چې دی، نسبت و پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی، سلولوزي دیوال یې نسبت و پارنشیما ته دبل دی. او بل موږ وایو دا چې دی، د انساجو، د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې، هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري؟ قرار لري. چې څه شي دغه کم سلولیزي دیوال؟ موږ وویل چې نسبتا و پارنشیما ته دبل دی، نو موږ وایو دا خپل د څه وړتیا لري؟ د تاوېدو وړتیا لري، د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی، کلنشیما چې دی، دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی، کلک دی. او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي، دبل کیږي، چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدی هغه بیا څه سو تخریبیږي وروسته، حجره یې څه کیږي؟ له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا، د نخودو، د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی، د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري، د کلنشیما ده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته وی‌آی‌وی یا هم انتقالی نسجونه وای. وی‌آی‌وی یا انتقالی نسجونه چې دي، دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي. چې یو یې زایلم دی، چې هغه دنده یې څه شي ده؟ اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه؟ د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې، د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته، ټولو ته څه کوي؟ دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه شوې، شیره چې رامنځته شوې ده، ګلوکوز چې رامنځته شوي دي، هغه را اخلي، د نبات و ټولو اعضاو برخو ته څه کوي؟ لېږدوي. دا چې څه سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم څه سوي دي؟ په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشري نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي، او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویل، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسي، هغوی سره یو ځای کیږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشري نسجونو ته. بشري نسجونه چې موږ وایو، دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی، اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولي کانال دی، د دې چې د داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا چې شي کوي؟ هغه فاضله توکي، اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي، دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایی، ځینې دوکمانند شکلونه لري، چې د دغه دروي موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپل په څو ډول ویشل سوي دي؟ په درې ډول ویشل سوي دي. یو یې شوي عضلاتي نسجونه دي، چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي، په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکي او دغه برخې پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پوهیږو زړه خپل څه دی؟ جلا ساختمانی، یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسي. نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي؟ فرق کی تقریبا خط لرونکو او د زړه عضلات نشونه چې دی یو څه سره ورته دی خود دندو د شکل مخې لږ څه تفاوت هم لري ورپسې رازو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي موږ د نامه څخه دوی معلومیږي د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده ارتباط ورکول دي نښلول نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي اړیکه ټینګوي مثال خبرې لکه هډوکي او وینه چې خپل په منځ کې سره نښلي د دوی ترمنځ چې شکی ارتباط رامنځته کوي اول پسې راځو عصبي نسجونه عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چې لري یو مهم جلا ساختمان لري حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي هغه د چی په نامه سره یادیږي د نیورون په نامه سره یادیږي چې اساسي دنده یې څه ده د فکر کولو توان دي ښه ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و نباتي نسجونه مو هم وپېژندل حیواني نسجونه مو هم وپېژندل اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي د وظیفې له مخې سره ورته اوسي چې سره یو ځای سي چې جوړي نس جوړي کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسی سره ورته ووسی سره یو ځای سي چې جوړي غړي جوړي مثال د خبرې کچېره موږ زړه په نظر کې ونیسو په زړه کې چې دی ارتباطي نښلول کې نسجونه هم سته او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته بشروي نسجونه هم وجود لري دوی چې کله سره یو ځای سوله څه جوړ کړي یو غړي زړه جوړ کړي دغه رقم کچېره موږ سږي په نظر کې ونیسو په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته نښلوونکي نسجونه هم سته او عضلاتي نسجونه هم وجود لري چې دی کله سره یو ځای کیږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټول انساجو کې چې لري وجود لري د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کیږي او د بدن غړي جوړي وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي کله چې سره یو ځای سي هغه به جوړي سیستم جوړي لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي مری یو غړي دی راځي پکښې کې اینا پانکراس میده کوچنی کولمې غټي کولمې لوی کولمې د ټول چې کله سره یو ځای سي چې جوړ کې یو سیستم یې جوړ او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دی نه دانی سیستمونه وجود لري چې هاضمه اطراحي سیستم دی هاضمي سیستم دی عصبي سیستم دی سکلیټي سیستم دی او داسې نور دی ورپسې راځو اخیرنی موضوع ته ژوندی موجود موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سو چې جوړیږي یو ژوندی موجود جوړیږي انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي اوس راځو موږ د دې درس اخیرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو چې لومړی پښتنه یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري دوهم سوال اساسي نسجونه په څو ډول دي دریم سوال زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه
له آزادی ملمه.
احمد شبریم هر کلی مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې یې کړې دي. په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعاله پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونې ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلي یاست. که چېرته دا کیسه وکړي چې 24 کاله مخکې له ننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څرنګه راغلی؟
سلامونه اونی گیلی شی برسه ابستاسو او ریدون کتا او دیازاده راژیو کلو کارکون کتا سلامونه او احترامات تقدیمو. زب نون نستو او یوتی اوم کال کی جرمنی تراغلم. باقی وقت کی دا مسافرتونه او راتک دومره سخت کار نو، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد دی یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلی له پاکستان راغلی په الوتکه کې جرمني ته راغلی
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. موږ کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې موږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې. منګه کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلیدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر و چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځلې تلی وم په هندوستان ته او هغه هم په الوتکه کې وه، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا منګه بدوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمنګ کورنۍ وو خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دیزې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته. دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال بي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه، زه چې دلته راغلم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به م دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشران دي، کوم مشران سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشرانو سره چار یو براتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، ایدی ټولو سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکرخیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشرانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
د چې و چې په دې مشرانو کې بعضي کسان وو چې ډېر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپله هغه واخیستله، خپله شهادت نامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډېر نوی او په عصري توګه باندې او ډېر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولته لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر کلیسپخ، هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډېر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوو کړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز و. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه، د دې درس نه فارغ شومه، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلي وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت د مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی؟ یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیس بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو کیږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه یي او اقتصادي مشکلات یي، نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغسې دودونه په ځای د دې چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو. په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دیني مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار، یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه خیرنه پاپ چو و دیدی پاپ نمخ کی چی چو مدمخ کی وفات شلو حاقم دی باین دی یالت نراغل دی دل دی پپونتونو کی تدریس کولو نو دا یو مذہبی خار دی او پا یو مذہبی خار کی چی بل چو کرازی و آغا دی یو بل دین دی پارا چی دلتا یعنی زائی دین نده خلکو تا دعوت ورکی حتما مشکلات لری مثلا یو کشیش ما تراغه ما تیوی لی چی تا پا منشان کی دو جمعتون تاسیس کری دی چی یو دی افغانان و اسلامی مرکز دی او بل دی میرویس دی که جامعی جمعت دی نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي. نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، ځواب څه دی؟ ځواب ورته څه دی؟
ځواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوروو اسلام راوڑلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمنګ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین منی او کنه منی. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی دی ولسم دی سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دی ولسم دی سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې دی ولسم دی سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا پذیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل. او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دیني مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی؟ وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راست په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو ته دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې موږ یعنی شاګردان و د مدرسې، او زموږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه یې لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته محکمه او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شیرونه بم لیکل او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلي چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخښي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسدالله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغې ته شاعران و ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړه، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یي او د قرآن په کومه ګوشه کې د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یي، یعنی ته لیکلی یي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو ته اینکړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زموږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف. دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.